احمد شبریم د ساجی رډو د څلور بجو د خبرونه دا وریدونکې هر کله کوم. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن او د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان د دواړو خواو ترمنځ د راتلونکو لسیزو لپاره د ستراتیژیکو همکاریو د غونډې په ترڅ کې له افغانستان سره د بشري مرستو د دوام پر اهمیت ټینګار وکړ. د دوو مشرانو په ورته وخت کې د جدي فشار کې په خپله پرونۍ کتنه کې په افغانستان کې د نجونو د زده کړو او کار موضوع یاد کړه او په افغانستان کې د میشتو ترهګرو په وړاندې مبارزه اړینه وبلله. تاجکستان وایي د دغه هیواد او افغانستان ترمنځ سوداګري زیاته شوې ده. د تاجکستان د ګمرکي خدماتو اداروي د سش کال په لومړیو درو میاشتو کې له تاجکستان څخه افغانستان ته د 40 میلیونه ډالرو په ارزښت صادرات شوي چې د تیر کال د ورته مودې په پرتله 6 میلیونه ډالر زیات دي. تاجکستان افغانستان ته سمنټ، سکاره او کرنیز محصولات صادروي. د طالبانو له وخت رسیدو وروسته سره له دې چې د دواړو خواوو اړیکې ډېرې ښه نه دي، خو تاجکستان افغانستان ته د برېښنا صادرات نه دي درولي. دا هیواد افغانستان ته د ورځې شاوخوا 9 میلیونه کیلو واټه برېښنا صادروي. رویټرز اژانسی ویل چې په پوری امریکای چارواکي په وینا چې نوم یې نه دی اخیستی څرګندوي چې ولسمشر جو بایدن باندې د عربانو په سرمشیزه کې په منځني ختیځ او شمالي افریقا کې د خوراکي موادو د خوندیتوب لپاره د 1 میلیارد ډالر مرستو ژمنه وکړي. د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن به نن د سعودي عربستان په جدي شار کې د خلیج د شپږو هیوادو د مشرانو ترڅنګ د مصر، اردن او عراق له مشرانو سره په ګډه غونډه کې برخه واخلي. د اوکران په پلازمینه کیف کې نن سهار د خطر د زنګونو د ژغونو له پورته کېدو سره خلکو پناه ځایونو ته مخه کړه. د زنګونو یو ورځ وروسته تر دې وژغول شول چې د اوکران په یو شمیر ښارونو کې روسي ځواکونو سخت بمباري وکړي چې په کې پلسکونو کسانو ته مرګ لواوښته. د اوکران ولسمشر ولودمیر زلنسکي تیر شپه خپل ولسته په یو ویډیوي پیغام کې وویل چې روسیه پوه شوې ده چې اوکران وروسته بلې پیاوړي کیږي، نو د همدې لپاره پر ښارونو بریدونه کوي چې اوکراینیان تر فشار لاندې راولي او وی ویروي. تودی او وچه هوا چې بادونه ورسره دي د اروپا په جنوب کې د لګیدلو اورونو د مخنیوي چاري ټکنې کړې دي. دا اورونه په ځانګړي ډول په فرانسې او پرتګال کې پراخ شوي دي، خو تیر او نه په کرواشیا، یونان او اسپانیا کې هم اورونه لګیدلي وو. د فرانسې په ځنګلونو کې نن 15 مړه چې اورونه لګیدلي دي او د اطفای شاوخوا 3000 کسان هڅه کوي چې دا اور مړ کړي. د هوا له لارې هم د دې اورونو د وشلو هڅې روانې دي. په پرتګال کې چارواکي وایي چې د دغه هیواد په جنوب ختیځ کې یو الوتکه د اور وژنې د عملیاتو پر مهال ولوېده او پیلوټ یې ساور کړه. ازادي راډیو په منځنۍ سپه دوله شپږنی په ټول افغانستان کې اوري. د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د سعودي عربستان له ولیعهد سره د افغانستان په تړاو بچته کې پرون خبري وکړې. جزئیات وړاندې په خبرونه کې در سره شریکو. په افغانستان کې د خوراکي موادو بیې لوړې شوې دي، علت یې څه ده؟
پیسې استول د کورسپاندن بانکونو لالیاري دغه سالي خوراکي په بار کې نیسی.
د ځوانانو په خبرونه تاندې څنګه کې دا مسله شوه.
کله چې زه په ټولګي کې کېنم د استاد لیکچر سپتوم او هم خوا ګرته نیسم.
د ازادي راډیو د سپورت په ونیز خبرونه کې د آزاد مبارزې لا تل احمد ولی هوتک سره شهید دی.
به لو وکیل قوی سال سره مخسر ولم ځکه چې د ډیرو میدانو تجربه درلودل.
در دې شیبي
د ازادي راډیو خبري ټولګه
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن او د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان د دواړو خواو ترمنځ د راتلونکو لسیزو لپاره د ستراتیژیکو همکاریو د غونډې په ترڅ کې له افغانستان سره د بشري مرستو د دوام پر اهمیت ټینګار وکړ. د دوو مشرانو په ورته وخت کې په افغانستان کې د نجونو د زده کړو او کار موضوع یاد کړ او په افغانستان کې د میشتو ترهګرو په وړاندې مبارزه اړینه وبلله. جزئیات فیروزه عزیزی پراپور کې.
د امریکا ولسمشر جو بایدن او د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان په یو رسمي غونډه کې چې د دواړو خواوو لوړپوړو چارواکو په کې برخه اخیستې وه، په راتلونکو لسیزو کې د سعودي عربستان او متحده ایالاتو ترمنځ د متقابلو ګټو د پراختیا او د لازیاتې سوله ییزې خوندي لیدنې د پراختیا او د منځني ختیځ د سوکالتیا او ثبات په موخه د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو په اړه خبرې اترې وکړې. له دغې ناستې په خپور شوي بیان کې د افغانستان په اړه راغلي چې دواړو لورو د افغانستان امنیت پر ملاتړ او په دغه هیواد کې د میشتو ترهګرو لخوا درمنسته سوی ګواښ پر وړاندې د مبارزې پر اړتیا ټینګار وکړ. دوی له افغانستان سره د بشري مرستو د دوام پر اهمیت، د افغان ولس د اړتیاو د پوره کولو او د ښځو او نجونو د حقونو په ګډون د زده کړو او روغتیا له لوړ معیار څخه له برخمن کېدو او د ښځو لپاره د کار د حق په اړه خپل ملاتړ څرګند کړ. دغه دواړو هیوادونو وروسته له هغې په افغانستان کې د ترهګرۍ له تشدد ډکو افراطي ډلو د ځپلو لپاره پر همکاریو ټینګار کړی چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د داعش او القاعدې ډلې تر څنګ د پاکستاني طالبانو یا ټي ټي پي د فعالیتونو په اړه بېلابېل راپورونه خپر شوي دي. هغه څه چې طالبان یې ردوي او وایي چې دوی هیڅ یوې ترهګرۍ ډلې ته به د فعالیت او نورو هیوادونو ته د ګواښ پېښولو اجازه ورنه کړي. بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالې وینډي آر شرمین کانګرس ته د 2022 ایلي ویزل قانون راپور ورکولو پر مهال په افغانستان کې د طالبانو لخوا د حقونو د سرغړونو په اړه اندېښنه څرګنده کړه. نوموړي وویل
په افغانستان کې طالبان د ښځو او نجونو د قومي او مذهبي اقلیتونو د غړو او نورو محرومو خلکو د بشري حقونو او بنسټیزو ازادیو څخه ناوړه ګټه پورته کوي.
ایلی ویزل هغه کلنی راپور دی چې پکې د نړۍ په هیوادونو کې د جرمونو وړاندوینه، مخنیوي او ځواب په اړه د متحدو ایالاتو د حکومت پخوانی، اوسنۍ او راتلونکي ستراتیژي پکې شامله ده. میرمن شرمین وروسته له هغې د افغانستان د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته له شپږم ټولګیو پورته نجونې له ښوونځیو محرومې شوي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته د دغې امریکایي چارواکي د څرګندونو په غبرګون کې وویل
اسلامی شریعت اور قرآن طول محفوظ دی امریکہ اشغال کر پاکستان کے خلق حقوق تلف کے عدل خلق و کورونا خلق و جائیدادنا خلق و تاثر امن کے نو ضرور عام خلق کو مختلف طورن باندھ زندان کے خاتو
دا بدا سی حال کی دا چی طالبانو پر خزو دنور محدودیتنو ترسنگ دا خزو مخپٹول هم اجباری کری دی. هم دارنگا وران دی طالب بیان ذبیح الله مجاهد آزادی راڈیو سر خبرو کی ویلی دی به هیچ چاته د افغانستان لخاور دنور هیوادنو پر زد دا کارولو اجازه ور نکری. خو پا تیری غایی میاست که لأفغانستان پر ازبکستان او تاجکستان دا دایش جالی دا تقوندی زو بریدونو تر سرکولو سر پا سیمو نره که دا ترهگری پاره تشویشونه سیاد سویتی.
د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د سعودي عربستان له ولی عهد سره د افغانستان په تړاو په جده کې پرون خبري وکړې. دا موضوع د افغانستان موضوع ولې لا هم د نړۍ د مشرانو د غونډې د اجنډا برخه وي. په کابل کې د حقوق او سیاسي علومو استاد ودیر صافی په دې نظر دی چې پر اوکراین د روسیې برید د افغانستان مسله نور هم مهمه کړې ده. پوهاند صافی دا خبره داسې توضیح کوي.
د افغانستان موضوع ډېر ورته ډېر لایق یو موضوع ده او وړو د اندېښنې وړ محلم دی جغرافیې د لحاظه او د اتحادیې د اروپا سره دا اندېښنه شته چې که افغانستان له لاسه لاړ نو دا ټوله ایسیا موږ په لاس کې به بیا نه وي. نو د ستراتیژیکو اهدافو دپاره یې هم سعودي سره هغه پلان چې په افغانستان کې موقت ډول سره زما په مطالعاتو چې لرم غواړي چې سعودي چې په یو پاچاهي یا عبارت په نامه باندې مستقر شي او جوړ شي چې هغو کالو پورې چې لکه دا اوس د بایډن تللی سعودي ته وایي چې په موډرنایزیشن د سعودي سره مشرانو سره خبرې کوي. نو تر څو چې موږ هم دې مرحلې ته رسېږو داسې یو پاټرن نمونه حکومت یا زحمت افغانستان کې باید
رامه. د سعودي عربستان او د امریکا مشرانو په افغانستان کې د ښځو او د نجونو حقوقو موضوع سره هم تماس نیولی دی، خصوصا د کار او د زده کړې. تاسو څه فکر کوئ چې ولې د افغانستان د ښځو حقوق د سعودي عربستان او د امریکا د پاچاهانو یا مشرانو لپاره مهم دي؟
د بشري د حقوقو په مجموع کې چې د ماده نونس و تسلوستم کال که لانسی و بیانو کنوانسیونون لری بیا دو بخشو پا نونس و شپکش پیتم که اجتماعی و کلتوری و فرهنگی حقوق دی بشری او اقتصادی و سیاسی حقوق دی بشری دقیق طولو را غرب و صرف نظر ده چه فقط اسلام پا اساس دوی مجاز دی دستالار چی او کار دو کی لکه دی بخزو او جنکیانو پا مورد که په دې لحاظ دوی بافشاري کوي چې هغه هم یو نسل دی او دا متل همیشه یادوي، علماو یاد کړی ده او زه ورته هم په دې کې وایو چې که یو نارینه عالم کېږي یو نفر به عالم شي، که یو خزه عالمه کیږي ملت به ټول عالم شي. نو په دې لحاظ باندې په دې پافشاري لري چې د ټول بشري حقوقو جملې نه دا دوه ومني، اسلام پیام مانی نه دی، موږ د سره راځي کی بودای او لاره زمونږ د اسلامي امارات د آئنده لپاره دوی یو څراغ خپله ورکوي چې که داسې وشي بهتره به وي، چې دای بالاخره بیا په رسمیت پېژندلو ته هم لار خلاصولی شي.
سره له دې چې طالبانو ټینګار ویلی دي چې د افغانستان له خاورې نه به بل کوم هیواد یا امریکا یا متحدینو ته کوم ګواښ نه متوجه کیږي او دوی به اجازه ورنکي، طالبان کوم ګامونه کېدای سي واخلي او سیمه ایزو او نړیوالو اندېښنو ته ځواب ووایي؟
دوی په ځان مطمئن دي چې موږ خارجي ترورستان هم پېژنو، حتی داعش هم پېژنو، اما مخالفي جګړه مو سره کړې بیا یې مو سره کوو. یعنی دې بدیل ته که فتح سي فکر وکړي چې روسان به راشي راولېږي دلته دې مخابه تروریزم افغانستان ته ونیسي، یا پاکستان به راولېږي، یا ایران به راولېږي، یا خپل امریکا به راولېږي چې دا شل کار دلته و چې تروریزم د افغانستان نه ریشه یې قطع کړي، دا یې ونشول کولای. او طالبانو دا ویلي چې موږ یې نه پرېږدو او موږ دلته کوم قوت دی تروریزم به بین المللي یا کوم اورګنایزیشن منظم نه لرو، نه وینو، نه هم دې پرېږي چې دوی وکولی شي دا حملې او بیا څه خاصه چې د افغانستان نه نورو هیوادو ته صادر کړي او کار پرې وکړي. دا یې تضمین کړی دی. په دې باندې هم طالبان چې ټینګ ولاړ دي چې نور هم پې ټینګ ودرېږي، دا د افغانستان ملي منافع هم دي، اداري توامیت هم دی، او د واحد ملت جوړولو آینده هم سرنوشت تعینوي.
پوهاند ودیر ساپی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
یو شمېر افغانان د خوراکي او سون توکیو د بیو له پورته کېدو شکایت کوي. دوی وایي بیروزګاری، فقر او رستربلی د توکو د بیو پورته کېدو د موادو اخیستل د دوی لتوانه ایستي. لدې وړاندې د جولای په 14مه د سر صلیب نړیوالې کمیټې په یو راپور کې په افغانستان کې د افغانانو په ژوند د بدو اقتصادي اغیزو په اړه خبرداري ورکړی وو. جزئیات په دې راپور کې.
مدینه سنگارون کې دا د خپل کور د شپکتنو مسولیت او نفقه ورتر غاړې ده. دا پیغله وای د طالبانو لراته ګورستې کار بند شو او اوس د خوراکي او سون توکیو د پلور توان هم نه لري. هغه د طالبانو تر واکمنې لاندې ورستر بلې د خوراکي او سون توکیو د بیلو پورته کېدو شکایت کوي.
سنگارتون می درلود، کار روزگار می خوه، د ژوند ورځنی لګښتونه می د خپل خويند لپاره چمتو کول، خو لکه چې طالبان واکمن سول کار روزگار نسته. یو څو وخت آرایشګاه و، خو وروسته به هر ورځ طالبان زموږ دروازې ته راتلل چې آرایشګاه بند کړی او موږ ته مالیه راکړي. د ورځې به درې تر څلور ځله راتلل، هر یو ته مالیه ورکوله، کومه مالیه نه ورکوله به د ورځې به موږ راوسته.
د طالبانو تر بیا واکمنۍ وروسته په ډیرو برخو کې انجونی او خزي د زده کړو سربیره له کار کولو هم منع شوي. د طالبانو حکومت تورن دی چې نه دی توانېدلی د افغانستان اقتصادي وضعیت مدیریت کړي، سره له دې چې نړیوالې ټولنې او همدا ډول نورو خیریه بنسټونو او هیوادونو ورسره پریمانه مرستې هم کړې دي، خو مدینه ادعا کوي چې پر دوی مرستې هم په عادلانه ډول نه دي ویشل شوي. عقلا یوه بله میرمن ده چې په مخکینی حکومت کې ګندون کې وه او له دې لارې خپلې کورنۍ ته ډوډۍ ګټله، خو اوس بیکاره ده. نامنمن وای میاشت کیږي چې د کار په حادثه کې ده، خدای چې طالبانو پر خزو کار بند کړي نه د توانې د لیکو مدن د پیدا کړي. هغه وای د طالبانو په حکومت کې امنیتي او اقتصادي وضعیت ډیر خراب شوی دی.
د اسلامي امارات پر اتاک سره وضعیت ډیر خراب شوی دی. د لمړنۍ توکو بای ډیر رپورت سوې دي، د وړو او غړیو بای ډیر رپورت تللی او امنیتي وضعیت هم خراب دی.
لدی وړاندې د ملګرو ملتونو په ګډون نړیوالو بنسټونو په افغانستان کې د اقتصادي ناورین په اړه خبرداري ورکړه. د سر صلیب نړیواله کمیټې د چنګاخ په درويشته مانیټا په یو راپور کې وویل چې په افغانستان کې اقتصادي وضعیت د ډیرو خلکو ژوند تر اغیز لاندې راوستي. په دې راپور کې راغلی و چې 2021 کال د جولای راهیسي په افغانستان کې د خوراکي او نورو توکو بیې له 55 یو سل و سلنې ته پورته شوې دي.
په افغانستان کې د خوراکي موادو د بیو د لوړېدو په ارتباط د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونی د مشرتابه پلاوی غړی آزرخش حافظي وایي
یو دلیل دا دی چې په بیملي سطح هم
دا قیمتونه جکسوی دي. دوام دلیل دا دی چې موږ خپل ټول شیان تقریبا واردوو او حداقل خوراکي مواد تقریبا 10% راوردوو په شمول د غنم او اوله. دریم دلیل دا دی چې تقریبا 10% افغاني د ډالر په مقابل غورځېدلې دي. تر ټولو مهم مسله دا دی چې د خلکو قدرت د خرید ډېر زیات شوی دی. کم پیسې هم دوی ته زیات ښکاري.
د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې د خونی د مشرتابه د پلاوی د غړي ازرخ شافیزی ته د څرګندونو بشپړ تفصیل وړاندې د سجرړو په خبرونه کې تاسو اوریدل شئ. د سجرړو په خبرونه کې د ځوانانو پروګرام تان د څنګه هم لرو او اونیس سپورت پروګرام هم لبي خبرتیا وروسته یو نړیواله مسله راخلو. د امریکا د متحده ایالاتونو جمهور رئیس جو بایدن په سعودي عربستان کې او نن د خلیج عربي هیوادو له مشانو سره هم درس د عراق او مصر له مشانو سره په یو سرمشیزه کې برخه اخلي. په دې سرمشیزه کې د راپورونو مخې د اجنډا یو مهمه مسله ده چې په نړۍ کې د خوراکي موادو بیې زیات شوې دي. څنګه کېدای شي چې دوی دغه د غونډې برخوال په دې برخه کې لنړیوالو سره مرستې وکړي او دغه د بیو قیمتونه راټیټ کړي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
زموږ پرمونه په انټرنیټ کې pasajiradu.com کې هم نیولې شي. دا sajiradu په ویب پاڼه sajiradu.com کې دا غوړه پرونو متن وستل شي چې دا sajiradu لاري د ورځې پترس کې د سار لوو د ماشام ته روبه جو پوری خبرو. همدارس زموږ 19 پروګرامونه تاسو دا sajiradu په ویب پاڼه کې موندل شي او ویډیوي راپورونه هم دا sajiradu په ویب سټ کې تاسو انتظار دي چې تاسو یې وګورئ. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن چې سعودي عربستان ته تللی دی د منځني ختیځ له هیوادونو سره د یو میلیارد ډالرو په ارزښت خوراکي موادو مرسته اعلانوي. دا مرسته به له هغو هیوادونو سره وشي چې د اوکراین د جګړې له کبله د غذایي موادو د کموالي له ستونزې سره مخامخ شوي دي. د دې مرستې په ارتباط د امریکا یو چارواکي ریټرنس اژانس معلومات ورکړي دي، خو ریټرنس اژانس د دې چارواکي د نوم له اخیستو ډډه کړې ده. ولسمشر بایدن پرون په چټکه کې د سعودي عربستان له پاچا او نورو مشانو سره وکتل. د دغه لیدنو کتنو تفصیل په دې راپور کې
د امریکا او سعودي عربستان په ګډه اعلامیه کې چې جديته د متحدو ایالاتونو د ولسمشر جو بایدن له سفر وروسته خبره شوه، د ایران له لوري د اټومي وسلې د جوړولو پر مخنیوي ټینګار شوی دی. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس راپور لمخې د امریکا ولسمشر د سعودي عربستان له پاچا او نورو چارواکو سره درې ساعته خبري وکړي. د دوړو خو په ګډه اعلامیه کې چې د سعودي عربستان رسمي خبري اژانس پره کړی ده، ویل شوی چې د امریکا متحد ایالاتونو او سعودي عربستان د نورو هیوادونو په کورنیو چارو کې د ایران د لاسوهنې د مخنیوي پر اړتیا د ټینګار ترڅنګ غوښتنه کوي چې باید په سیمه کې د بې ثباتۍ او د نورو تروریستي ډلو په وسیله د تروریزم د خپرولو لپاره د ایران د اقداماتو مخه ونیول شي. په اعلامیه کې راغلی چې ولسمشر جو بایدن د سعودي عربستان د شاهي دولت د امنیت لپاره د امریکا پر جدي ژمنو ولاړ دی. جو بایدن په جده کې د سعودي عربستان له مشرانو سره تر کتنې مخکې وویل چې د سعودي له ولیعهد محمد بن سلمان سره په کتنه کې د جمال خاشقجي د قتل موضوع مطرح کړه. د وویل چې محمد بن سلمان د خاشقجي په قتل کې لاس لرل رد کړل. ویل چې د دې قتل عاملانو او مسؤلانو ته سزا ورکړې ده. جو بایدن پرون په جده کې سلطنتي ماڼۍ ته د ننوتو په مهال د سعودي ولیعهد محمد بن سلمان ته لاس ور نه کړ او په موټي روخ باندې ور سره وکړ، خو پاچا ملک سلمان ته لاس ور کړ.
او سر با خوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق کردید.
لا ازادي رادیو سره اوسي او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړیواله حالاتو خبر شي.
ازادي رادیو په منځني سپد دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري. تاسو کولی شئ چې ازادي رادیو ته په واتس اپ کې پیغام را واستوي او همدارس د ټلیفون لاله راته تاسو کولی شئ چې ازادي رادیو ته پیغام را واستوي څو داله نور اوریدونکو سره هم شریک کړو. البته که غواړئ چې د ازادي رادیو د پروګرامو په ارتباط هم خپل نظر را سره شریک کړئ تاسو کولی شئ. راپورونه مرکه او اوریدونکو. د هند پولیسو د احمد ظریف چشتي د قتل په تړاو د څلورو مشکوکو کسانو د نیولو خبر ورکړی او د دې افغان د کورنۍ غړي غواړي چې له افغانستانه هند ته ولاړ شي څو د هغه د جنازې په مراسمو کې ګډون وکړي. ظریف چشتي یو روحاني افغان و چې روانونه په هند کې ووشل شو. تفصیل په دې راپور کې.
احمد ظریف چشتي چې د روان چنګاخ میاشتې په 14 نیټه په هند کې ووژل شو. اوس یو ورور امید ظریفي چې په صوفي ظریف بابا مشهور دی وی هڅه کوي چې ژر تر ژره د خپل ورور د خاورو سپارل مراسمو ته هند ته لاړ شي. ښاغلي ظریفي له ازادي راډیو سره په خبرو کې د هند له حکومت وغوښتل چې د خپل ورور د قضیې په برخه کې عدالت ټینګ کړي.
موږ چې کله هند ته لاړو بیا خپل ورور خاورو ته سپارو او د خپل رور میرمن بیا لزان سره دا وټ کې وغوښتل او کې ونه غوښتل خپل خو خیده. کله چې یو ځوان مړ شي نو تاسو خپل په هی کې چې د کورنۍ حالت یې څنګه وي. موږ عدالت غواړو او د هندستان له حکومت نه غواړو چې په دې برخه کې عدالت ټینګ کړي.
د یو شمیر راپورونو پر بنسټ 28 کلن احمد ظریف چشتي چې په ظریف بابا مشهور و له تیرو څلورو کلونو راهیسې د هندوستان ممبئی ښار ته په 2 کیلومتره کې په ناشک سیمه کې ژوند کوو. هغه ځای چې نوموړی پکې څو موده مخکې ووژل شو. د هندوستان پولیسو ویلي نوموړی د روان لمریزې میاشتې په 14 هغه مهال چې د عبادت د مراسمو خپل موټر خواته روان و د ډرایور په ځای کې ناست کس په سر وویشته. د هندوستان د پولیسو په وینا د دغه قتل انګیزه له 16 میلیونه پانګه وه چې د بل کس په نوم ثبت شوې وه. د پولیسو په خبره دغه سرمایه نوموړي له خپلو عابدانو ټوله کړې وه. د هند پولیسو د معلوماتو له مخې احمد ظریف چشتي د دې لپاره چې هغه خپله په هندوستان کې پناه اخیستې وه نشو کولی په خپل نوم سرمایه او یا جایداد ولري. د هندوستان پولیسو د دې پیښې په تړاو د څلورو کسانو د نیول کېدو خبره کوي. خو له بلې خوا په هندوستان کې د افغانستان سفارت بیا وایي چې د ښاغلي چشتي مړی د کورنۍ په غوښتنه افغانستان ته نه دی لیږلی او په تمه دي چې کورنۍ هند ته ورشي. د دغه سفارت د رسنیو برخې غړي خیر الله آزاد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
زموږ نه غوښتنه دا ده چې د تدفین مراسم دې ترسره نه شي او هغوی ویلي چې مړی دې ورته افغانستان ته نه ورلیږي تر څو دوی هند ته راشي او هلته یې خاورو ته وسپاري. زموږ غوښتنه هم ښکاره ده چې پلټنې دې وشي او عاملین دې د قانون منګولو ته وسپارل شي.
د احمد ظریف چشتي کورنۍ وی هغه په اصل کې د هرات د چشت ولسوالۍ دی او څلور خويندې او یو ورور لري. خواجه احمد ظریف چشتي په دې ورستوي کې په ټولنیزو پاڼو کې د ډیرو افغانانو پام ځان ته اړولی وو او په ټولنیزو پاڼو کې لیدل کېده چې هغه ته ډیر کسان د دعا لپاره ورځي.
یو شمېر افغانان د خوراکي او سون موادو د بیو له پورته کېدو شکایت لري. په افغانستان کې د خوراکي موادو بی ولې لوړې شوې دي؟ د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونی د مشرتابه د پلاوي د غړي ازرخ شافیزی نصر د سر شریکو
یو دلیل دا غوړي چې په ملي سطح هم دا قیمتونه جکسوي دي. حتی په امریکا او اروپا او په نورو هیوادونو کې هم قیمتونه جګ دي. په دلیل نرخ هغه شی نه دي چې په خواو. دوهم دلیل دا غوړي چې موږ خپل تولید نه لرو مصرف لرو ټول شیان تقریبا واردوو او حتی اقل خوراکي مواد تقریبا 10% دی را ورزو په شمول د غنم او اوله. په دې خاطر باندې مو بندلی مارکیټ سره موږ تړلی یو. کله چلته قیمتونه جګیږي دلته هم قیمت جګیږي. دریم دلی دا غدي چې تقریبا 10% افغاني د ډالر په مقابل غورځېدلې دي. تر ټولو مهم مسله دا غدي چې د خلکو قدرت د خرید ډیر زیات
د خلکو شکایت داده چې د ډیرو شانو بای سید چې تاسو مشاره وکړي چې په نړۍ کې هم د ډیرو خوراکي موادو بای لوړې شوې دي. خصوصا د اوکران جنگ ډیر اغیز کړی دی او خصوصا هغه هیوادونو ته دا مسله ډیر متوجه ده چې له اوکران او روسیې څخه واردات کول او وسې نشي کولای. لیکن افغانستان د سویل کې چې لا دا ستونزه نه لري. تازه د پیټرسبورګ په کانفرنس کې اقتصادي فورم کې یو شمیر افغان سوداګرو چې ګډون کړی وي غوښتل روسانو سره قراردادونه کړی دي چې په ارزانه بای به غنم واردوي، نو شاید له نړیوال بازار سره څخه افغانستان متاثر وي، خو دومره ډیر نه لکه هغه هیوادونه چې په مستقیم ډول له دغو هیوادونو څخه په خو واردات کولای شوي او اوس یې نشي کولای. اما فکر نه کوي چې د طالبانو حکومت هم مالی ډیر لوړی کړی دي؟
ډیر درایل شتون لري. یو بل خو د کاست اف بزنس یا قیمت او شت د تجارت په افغانستان کې ډیر زیات شوی پدې دي چې مونږ د سویفت سیستم سره ګټه نشو پورته کولای. دا سوداګر چې خپل د مال د اخیستلو لپاره پیسې لګوي، نو مجبور دي چې د پت یا حوالې له لارې دا کار وکړي چې هغه لګښتونه ډیر زیات دي. مثال په توګه په یو میلیون کې مخکې $15 یا $10 ورکول خپل حساب استایي ترانسفر کول. اوس یو میلیون لپاره $15,000 باید پیسې ورکړي چې سره خو د کیټیږي. دا قیمت د تمام شد د سر زیاتی او بل دا بدګیزونه چې په افغانستان باندې دي، د ځینې عادي لار ګټه پورته کولی نه شو، مجبور یو چې د نور غیر مستقیم لارې ووهو. او دا ټول د تجارت د تمام شد نرخ جیګی.
لیکن یو شمیر خلک وای چې کله د بایو د جنسونو بای لوړ شي سوداګر قیمتونه لوړوي، خو کله چې برته ټیټ شي، مثلا دوی د تیلو یا د جنو نور موادو یادونه کوي چې کله په نړیوالو بازارونو کې قیمت ټیټ شي، سوداګر برته نه ټیټوي، هغه لوړ قیمت ساتي له ځان سره.
داسې دي چې مونږ ان په انټرنیټ کې بینلی مارکیټ سره نخلول شوی یو، اما په عمل کې د مارکیټ سلری یو مارز وکړ چې یو پیسې استول د کورسپاندنت بانکونو لالياري چې د سلوي خورز په بار کې نیسی، یعنی ترسو چې مال د ازي د 2-3 میاش په بار کې نیسی. مال چې راورسیدل نو هغه مال تر هغه وخت پورې چې خرڅیږي هغه نخ باندې خرڅیږي چې دا تمام شوی ورته. او یو څه داسې استفاده جو خلک هم شتون لري چې متاسفانه کوم کې هم داسې نیمګړتیاوې شته دي، او ځینې خلک یو مافیایي کړی هم داسې شتون لري د سوداګر په منځ کې چې هغوی د خلکو د مجبوریت څخه ګټه پورته کوي او غواړي چې ډېر پیسې ترلاسه کړي.
آسرخ شافیزی د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونې د مشرتابه غړی.
دا زده را دی یو د خبري اعلان سم دا هله د چیز ما ژغت اتصالات شبکې تر ولړپوړو نمائندگانو په سیدات ما ژغ ورسوي چې په خوای مرسته په سل افغانۍ 1500 د کیرا کولې اوس په 1600 افغانۍ 1400 د کیرا کینو د خپل وړاندیزونه را باندې ګران کړي. نو زما دا هله د چې برته دوی د خپل وړاندیزونه راکښته کی زکه چې مر اقتصاد د زو افور دی. والسلام په احترام.
ما دا زادیر جو سلام پښتنه دا چې د بیسنګ سیم کارتونه چې نمایندګۍ تورسه ګرسره یو د نن نظر کړه دوی خپل خرڅې کڅنګ دی. زما غوښتنه تر لوړپور چروک پر ورسي.
زه سه ور حق د هلمند ولایت د نادالي د ولسوالۍ د شورا د سیمې څخه دا پیغام پرېږدم. دلته د امرست راځي دا غوزه والا ته چراسي مرسته بالا مسجدانه کې نګرځي فقط غوزي کې راسي ایتان له تکشيني دغه منطقه خلک چې غوزي ته نږدې هغه خلک ته مرسته رسي را نور چې نو کې آزاد هغه ته مرسته نه رسيږي. اسماعیل چې داسمه پیغام نشر کې چې دغه خوته مشران ته دا خبر ورسي چې دا ایتان چراسي مسجد پر مسجد وګرځي د غوزه والا دي پر مسجد مسجد وګرځي چې دا ټول خلک ته مرسته ورسيږي.
د خوشی ولسوالۍ په سیمه کې پرون د پنځ شنبه په ورځ د خوراکي توکو په پروژه کې مونږ په خپل حاضر وو چې د افغانستان د خوار غریب دولس د ملت حق چې 3500 کسانو ته دغه پیسې دي په حساب سره راغلي په کې شمارل شوی. تل حال 3500 کسان د 3500 کسانو نه 800 کسان ته دغه پیسې دي راغلي. دغه نه پورته دغه 3500 د 800 کسانو نه پورته دغه د 3500 کسانو مثال حق چې کوم دی د حکومت تقسیمي او کوم ځای ته ځي، نو دا خو دغه ولسوالۍ مربوط خلک دي او تذکيري حساب دي. باید چې د افغانستان خوار غریب مظلوم ول سره دا زیاته او خیانت و نشي او نه شخصي جبوت لاړ شي.
دا صدر ډوډۍ او شمیر اوریدونکو سبت شپه پیغامونه مو اوریدل.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال وایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 0040 22 11 24 201 شمیره بیا تکراروم 00400 22 یولس 40 201
د سجلړو پروانه خبرونه کې وړاندې تاندې څنګ پروګرام لرو او د سپورت 19 پروګرام مخکې تر دې چې د خبرونو ته مخ کړو لاند خبرونه د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن او د سعودي عربستان ولی عهد محمد بن سلمان د دوړو خو ترمن دراتون کول سیزول لپاره د ستراتیژیکو همکاریو او د غونډې په ترڅ کې افغانستان سره د بشری مرستو د دوام پر اهمیت ټینګار وکړ. د دوه مشانو په ورته وخت کې د جدي فشار کې په خپل پرونی کتنې کې په افغانستان کې د نجونو د زده کړو او کار موضوع یاد کړ او په افغانستان کې د میشتو ترهګرو په وړاندې مبارزه اړینه وبلله. رویټرز څرګند شوی چې پوری امریکایي چارواکي په وینا چې نومې نه دی اخیستی څرګندوي چې ولسمشر جو بایدن به نن د عربانو په سرمشیزه کې په منځني ختیځ او شمالي افریقا کې د خوراکي موادو د خوندیتوب لپاره د یو میلیارد ډالرو مرستو ژمنه وکړي. د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن به نن د سعودي عربستان په جدي شهر کې د خلیج د شپږو هیوادو د مشانو ترڅنګ د مصر، اردن او عراق له مشانو سره په ګډه غونډه کې برخه واخلي. د اوکران په پلازمینه کیف کې نن سهار د خطر د زنګونو د شغونو له پورته کېدو سره خلکو پناځایونو ته مخه کړه. د زنګونه یو ورځ وروسته تر دې وشغول شول چې د اوکران په یو شمېر شهرونو کې روسي ځواکونو سخت بمباری وکړي چې پکې پلسکونو کسانو ته مرجوب لواوښته. تودې او وچه هوا چې بادونه ورسره دي د اروپا په جنوب کې د لګېدل یو اورونو د مخنیوي چاري ټکنې کړې دي. دا اورونه په ځانګړي ډول په فرانسې او پرتګال کې پرخ شوي، خو تیر اونۍ په کوریشیا، یونان او اسپانیا کې هم اورونه لګېدلي وو. د فرانسې په ځنګلونو کې نن 15 مده چورونه لګې دلی دي او د اطفای شاوخوا 300 کسان هڅه کوي چې دا اور مړ کړي. د حواله لاري هم د دې اورونو د وشلو هڅې روانې دي. په پرتګال کې چارواکي وایي چې دغه هیواد په جنوب ختیځ کې یو الوتکه د اور وژنې د عملیاتو پر مهال ولوېده او پیلوټ یې ساور کړ.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه
د لوبل میدان په یوه بلی او نيزي خبرونه کې محرکلې کوم. درنو دوستانو ستړي مشي پروانه خبرونه کې به ووري چې د آزاد مبارزو افغان لوبغاړي احمد ولي هوتک تیر شپه خپل روسي سیال تماته ورکړه. په دې اړه به د خغلی هوتک احساسات در سره شریک کړو. دا به هم ووري چې د شپږیزي لیگ اتم پړاو سیالي او ته تیار روان دي. د میدان وردګ ولایت په سید آباد ولسوالۍ کې د اختر د خوشحالي لپاره د والیبال اختریزي سیالي پای ته رسیدلې دي، خو په پایل کې د تیریونی مهمي ورزشي پیخي.
د آزاد مبارزې یا فری فایټ افغان لوبغاړي احمد ولی هوتک تیر شپه خپل روسي سیال ته ماتې ورکړه. په دې سیالۍ کې چې د روسیې په کراساندور ښار کې وسوه، روسي لوبغاړي ولادیمیر اوسیپوف د هوتک مقابلې ته راوتی و. احمد ولی هوتک له بری وروسته په یوه احساساتي ویډیوي پیغام کې وویل: د خدای په نوم زه هم خپل بریا ټول ملت ته مبارکي وایم، ټولو ته دې مبارک وي. د افغانستان د آزاد مبارزې یاد لوبغاړي له دې مخکې هم ډېرې نړیوالې سیالۍ ګټلې. د افغانستان د شلکلن فوټبال ملي لوبډله د آسیا اتلولۍ په مقدماتي سیالیو کې د ګډون لپاره ځان چمتو کوي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې دغه چمتووالی په کابل کې د احمد ضیا عظیمي تر نظر لاندې کیږي. د دې ریاست معلوماتو له مخې د هیواد د شلکلن فوټبال ملي لوبډله په جی ګروپ کې له عمان، تایلند او فلیپین سره لوبې لري چې دغه سیالۍ به د سپتمبر له 10 تر 13 پورې په عمان کې ترسره شي. د یادونې وړ ده هغه لوبغاړي چې له ولایتونو د ملي لوبډلې ته پیژندل شوي کابل کې د شلکلنو ملي لوبډلې تمریناتي کمپ ته بلل کیږي. کابل کې د پاور لفټینګ کلاسیک منتخب سیالۍ پیلېږي. د افغانستان د بدني روزنې او ورزش ریاست په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې کابل کې د افغانستان د پاور لفټینګ کلاسیک پنځم پړاو منتخب سیالۍ پیلېږي. د غریاست لیکلي ټاکل شوی چې د غسیالۍ د روانې شنبه په ورځ د بدني روزنې او ورزش عمومي ریاست مقام 500 جم کې د درې ورځو لپاره ترسره شي. د دې ریاست په خبره په دغو سیالیو کې به د کابل ښار پاور لفټینګ 15 کلبونو څخه تر 160 زیات ورزشکاران ګډون وکړي. یادې سیالۍ د سنی کټګوریو نوې ځوانانو او ځوانانو ترمنځ په نه وزنونو کې له 350 کیلو ګرام څخه تر 160 کیلو ګرام پورې ترسره کیږي. او افغان لوبغاړي سلیمان بهزاد د سوکوهنې په سیالیو کې میډال وګاټل. د افغانستان د بدنې روزنې او ورزش ادارې په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې افغان سوکوهونکی سلیمان بهزاد د دې رښتې په نړیوالو سیالیو کې چې په جرمني کې وسوي د میډال ګټونکی شو. سلیمان بهزاد په دې سیالیو کې خپلو ایټالیاوي، جرمني او کینیايي سیالانو ته په ماتې ورکولو سره د دبليو بي سي میډال په خپل نوم کړ. د بدني روزنې او ورزش ادارې د معلوماتو پر بنسټ په دې سیالیو کې د 14 هیوادونو لوبغاړو برخه اخیستې وه چې له افغانستانه سلیمان بهزاد د دې سیالیو ګډونوال و.
زموږ غږ ازادي راډیو نه اوري. د رسنیو ترمنځ د کرکټ سیالۍ پای ته ورسېدې. په ننګرهار ولایت کې د رسنیو د خبريالانو ترمنځ د کرکټ دوستانه سیالۍ د دوست راډیو پاتلوالۍ پای ته رسیدلې. د کرکټ دغه 12 اوریزه سیالۍ ننګرهار کې د غږیزو رسنیو د اتحادیې لخوا ترتیب شوې وي چې په کې 12 غږیزو رسنیو ګډون کړی وو. په ننګرهار کې د غږیزو رسنیو د اتحادیې مسؤل استاد شفیق الله رحماني د دغه سیالیو د پای مراسمو کې وویل د سیالیو څخه موخه پر رسنیز ډګر او د لوبو په برخه کې د خبريالانو او د رسنیو همکارانو ترمنځ د ښې همغږۍ او همکاري رامنځته کول او دغه چاره په راتلونکي کې هم دوام کوي. نوموړي د رسنیو ترمنځ د کرکټ سیالیو په ښه ډول ترسره کوي کې د ټولو ګډونوالو رسنیو له مسؤلینو مننه وکړه چې په دې برخه کې پوره ونډه اخیستې وه. زموږ غږ ازادي راډیو نه اوري. درنو اوریدونکو، لکه وړاندې مو چې واوریدل، د آزادو مبارزو افغان لوبغاړي احمد ولي هوتک تیره شپه په یو سخته سیالۍ کې خپل روسي سیال ته ماتې ورکړه. له سیالۍ وروسته مل خغلي هوتک پوښتل چې څومره قوي سیال سره مخامخ وو.
بلې شک چې د لوبه کې له قوي سیال سره مخ شوی ولم، ځکه چې د ډیرو میدانو تجربه درلودله، خو خوشبختانه لوبه مو ګټله. بلې بریا پستله ولم چې باید بریا د افغانستان کم او پروسه کې ډېر ګڼ شمېر افغانان زما سیالۍ ته راغلي ول. زه ډېر واڅه ولم، تشویق کړم، یعنی د هغو راتګ هم زما لپاره یو مثبت انرژي وه. له دې وروسته نور پلان لرم، له خیره چې لږ څه ژوبل یم. دوه هفتې ډاکټر راته استراحت راکړی، نو وروسته له دوه هفته به تصمیم نیسم چې بیا هم لوبو ته چمتووالی ونیسم چې بله لوبه مې چیرته. ساعت میں اس خدا تر شپے نہ وقت شب خانہ کیوں ساعت میں خدا خورات ویل جت دو ہفتے تو نہ باید ورزش ہو کیا باید سرات ہو.
د آزادو مبارزو افغان لوبغاړی احمد ولی هوتکو افغان کرکټ بورډ د شپږیزې لیگ اتم پړاو سیالیو لپاره تیاری روان کړي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته ویل چې د شپږیزې په دې پړاو سیالیو کې د شپږو پر ځای اته لوبډلې برخه لري او په ټولو لوبډلو کې زیات شمیر ځوان لوبغاړي لوبيږي. په دې اړه نور حال په دې راپور کې.
د افغانستان د کورنۍ کرکټ شل اوریزه لیگ تر ټولو سترې سیالۍ، که څه هم تیر کال تر سره نشوي، خو سږ کال د دې سیالیو لپاره په پراخه کچه تیاری روان دی. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل
دغه سیالۍ لپاره افغان کرکټ بورډ پوره چمتووالی نیولی. ان شاء الله چې په ډیر ښه شکل باندې به په کابل کرکټ لوبغالي کې دغه لوبې ترسره شي او د تماشا کوونکو لپاره هم پوره تیاری او چمتووالی نیول شوی ده. هیله ده چې هیوادوال راشي او د نږدې نه دا لوبې وګوري، د خپل د خوخي لوبغاړي او لوبډلې تشویق کړي.
د شپږیزي په اتم پړاو او سیالیو کې د تیرو کلونو سره په توپیر د شپږو لوبډلو پر ځای اته لوبډلې لوبيږي. هندوکش توري او پامیر زلمی دوه نوي لوبډلې دې سیالیو ته ورزیات شوې دي. د دې سیالیو په تیرو اوو پړاوونو کې کابل باسان، سپین غر پړانګان، بوس ساتون کې مساینا کاتلان، بند امیر شاماران او د امو نهنګان لوبډلې لوبيدي. په ورته وخت کې د کرکټ یو شمیر افغان سارونکي وایي په کور دننه دغه ډول سیالۍ د ځوانو لوبغاړو د روزلو لپاره خورا مهم دي. د کرکټ افغان مینول او سارونکي قسیم هلال
دا سیالۍ د ځوانو لوبغاړو د کورنۍ کرکټ د پیاوړو لوبغاړو د عاید یو سرچینه هم ده. کچره په ښه ډول په معیاري ډول او څنګه چې د دغه سیالیو هدف کې خودل شوی که هغه ډول ترسره شي، دا د کورنۍ کرکټ پیاوړتیا لپاره تر هر څه مهمه دي. دا زموږ د ملي لوبډلې د راتلونکو لوبغاړو د پیدا کولو او د هغوی د لا ښه روزلو لپاره مهمې سیالۍ دي.
دا سیالۍ چې د رواني جولای میاشتې په 13مه په کابل کې د کرکټ بورډ په لوبغالي کې پیلېږي، د راتلونکي اګست میاشتې تر 15مه دوام کوي او په ترڅ کې یې ټولې 22 لوبې ترسره کیږي. د کرکټ بورډ د معلوماتو پر بنسټ دا سیالۍ د ملي سپورت تلویزیوني چینل لوري په ژوندۍ بڼه ترسره کیږي. دا پر افغانستان د طالبانو له دوهم ځل واکمنۍ راوروسته د کرکټ تر ټولو سترې کورنۍ سیالۍ دي چې ترسره کیږي. د دې سیالۍ اووم پړاو پایلو به د رحمان الله ګربز په لوبډل مشرۍ د کابل بازانو لوبډلې ګټلې وه.
د میدان وردګ ولایت په سید آباد ولسوالۍ کې د اختر د خوشحالۍ لپاره د والیبال اخترېزې سیالۍ ترسره شوې. په دې سیالۍ کې د سیمې 50 لوبډلو برخه اخیستې وه. دغه سیالۍ ته زموږ همکار ورغلی او دغه راپور یې ور باندې برابر کړی.
دغه سیالۍ د سیمې د 50 لوبډلو ترمنځ د یکشنبې په ورځ پیل شوې وه او د پنځشنبې په ورځ پای ته ورسېده. د سیالۍ دغه نندارې ته په 100 کسان راغلي وو او د توپ له هر شوټ سره به یې چک چکې وهلې. دا دغه سیالۍ اتل ولی په تړي کلی پوری اړوند د ملنګیار په نوم لوبډلې خپل کړه. د دغه لوبډلې لوبډل مشر واحد الله ساحل دی. نوموړی وایي موږ د اولمپیک مرکزی کمیټې څخه غوښتنه کوو چې له موږ سره د والیبال د غوړېدا په مخه مرسته وکړي. ښاغلی ساحل زیاتوي اولمپیک کمیټه دی په دغه ځای کې لښته استعدادونو څخه ګټه پورته کړي.
د ملنګیار ټیم د تړي یو ټیم بریا ترلاسه کړه. از ما یو احترامانه خواهشته پدراسیون نداری چې د موږ غږ دیواروي. دغه سیالۍ چې پلار اچول کیږي د رسمي ارګانونو د خونه هیڅ نه تشویق کیږي، نو د ازادۍ رادیو د لارې زه دغه خپل پیغام اولمپیک کمیټې ته رسوم چې ښه استعدادونه لرو، بعد د دې کادرونو څخه استفاده وشي ترڅو په افغانستان کې یو پیاوړی لوبډله جوړ شي.
سالم کاروان بیا په دغه سیالۍ کې د دوهم مقام ګټلې لوبډلې عادل محایدین کلی لوبډل مشر دی. دی وایي دغه سیالۍ د خلکو د خوشحالولو او ساتیرۍ په مخطر سره کړه. نوموړی وایي دغه سیالۍ ته لرې سیمو څخه سیلانیان راغلي وو او د سیالۍ لوبغاړي هڅول.
په ډېرې خوشحالۍ سره چې د تړې لوبډلې اول مقام ترلاسه کړ او زموږ عبدالمحایدین ای لوبډلې دوهم مقام او ټولو ته مبارک. او په ډېره شفافه فضا او آرامه فضا سره په مینه او ورورولۍ سره دغه لوبې پای ته ورسېدې.
بل لور ته بیا د طالبانو حکومت ورزشي برخې چارواکي باور ورکوي چې دوی په ټول افغانستان کې لوبو ته پراختیا ورکوي. د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې د بدني روزنې لوی ریاست د دفتر رئیس محمد الله احساس وایي موږ په تیرو دوو میاشتو کې په ټول افغانستان کې د 450 پدراسونو 240 لوبې روزنې سمینارونه او نندارتونونه درلودل. نو هڅه کوي چې ټولو برخو ته پام واړوو.
تر څومره چې د اولمپیک ملي کمیټې او بدني روزنې عمومي ریاست سره امکانات او بسنتیاوي لري په خغه د ټولو ورزشکارانو په اختیار کې کړل دي.
په میدان وردګو ولایت کې دغه سیالۍ د سیمې د یو مخور حاجی خالص ته لوري پر لار اچول سوی وه. هڅه مو وکړه چې دغه سیالۍ په اړه د ښاغلي خالص نظر وپوښتو خو موندمو نه کړ. د ښاغلي خالص له لوري د دغه سیالۍ مخکښ لوبډلې ته یو دانه موټر سایکل او دریو نورو ممتازو لوبډلو ته نورې جایزې ورکړل سوې. په دغه ځای کې د والیبال سیالۍ تر څنګ د تجارت چونې سیالۍ هم تر سره سوې چې تر ټولو وړاندې د لوړی کلی محمد عامر تیجه وسوروله.
درنو اوریدونکو واموریدل چې ته میدان ورداګ په سید آباد ولسوالۍ کې د والیبال اخترېزي سیالۍ پای ته رسیدلې. په همدې سره زموږ د دې ونې د لوبو میدان خبرونه پای ته رسیدي. تر بیا مو په لویو بخونو کې څښتن سپارم. هر چرته چې یاست روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسئ.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو په سلامونو مو زه همایون هیوادی به بل خبرونه ته هر کله کوم. دا دیونی په خبرونه کې به ووري چې زین زده کوونکو او محصلان په ټولګي کې د استاد لیکچر نه لیکي او پر ځای سپتوی او عکسونه اخلي.
کله چې په ټولګي کې کینم او د استاد لیکچر سپتوم او هم خو غورته نیسم،
د یادښتونو نه اخیستل او د لیکچر سپتول کومې پایلې لري؟
ځان دا کوي چې دوی د استاد خبرې کټ مټ ریکارډ کړي دي، پرته له دې چې دوی د یو موضوع په اړه فکر وکړي، هغه د استاد خبرې کټ مټ راخلي، هغه سی یادوي.
او که زده کوونکي او محصلان لیکچرونه سپتوي یا له تختې عکس اخلي، څه ډول یې په ګټوره توګه تعقیبولی شي؟
نوټم واخله، درسي جزوم واخله، کتابم واخله، او دا درې کار چې کوي ته هغه سب کا خیر، څه ستونزه نه لري، مشکل نه لري.
نن سبا چې د ټکنالوژي کارونه ډیره شوې، په هر طبقه خلکو او کارونو یې تاثیر کړی. حتی اوس دا ټولګیو دننه هم دا ټکنالوژي په دې خاطر کارول کیږي چې د استاد لیکچر ثبت شي او زده کوونکی یا محصل له لیکلو پرې ځان خلاص کړي. ټکنالوژي که څه هم اسانتیاوې ډېرې کړې دي، خو ځینې لا هم په دې باور دي چې هر کار باید د ټکنالوژۍ په مټ ونه شي او انسان خپله هم هڅه وکړي چې ځینې کارونه وکړي. یو له هغو څخه هم په ټولګي کې د نوټ اخیستل دي چې اوسې ځینې زده کوونکي او محصلان ثبتوي او یا هم له تختې عکس اخلي او استاد ته ښیي چې دی هم درس وایي. ملیحا د کابل د یوې لیسې زده کوونکي ده، هغه وایي د استاد لیکچر ثبتوي او په کور کې بیا اوري.
کله چې زه په ټولګي کې کینم او د استاد لیکچر ثبتوم او هم خوا ورته نیسم او په کور کې بیا د چې زه هغه درس له مخې زده کوم، ماته دا ډېر ښه توضیح وي، لکه چې ښوونکی اوس دلته ماته په کور کې هم ولاړ ده او ماته دغه درس بیا را زده کوي او بیا مره تشریح کوي، او دا ما ډېره لپاره ډېره اسانه طریقه ده او زه په دې طریقه ډېر ښه کولی شم چې درس ووایم. په کور کې لومړی زه هغه لیکچر چې استاد ورکړی یا نوټ چې په تخته لیکلی دی هغه ځله مخې نه وایم او هغه ښځه کوم، او بیا څو ځلې یا دوه ځلې یا درې ځلې زه د استاد لیکچر بیا هم واورم. او داسې وختونه هم شوي دي چې ما هېڅ هغه نوټ چې استاد تختې له مخې مې لیکلی یا چې استاد راکړی هغه مې هېڅ نه دی، یوازې مې هغه د استاد لیکچر چې ثبت کړی و هغه مې اورېدلی، او دا زما لپاره ډېر ګټور تمام شوی ده.
له پوهنتونه فارغه لیزا د لیکچرونو ثبتول ښه خبره بولي، خو نوموړی زیاتوي چې ثبت شوي لیکچرونه باید په سم ډول تعقیب شي، کنه یوازې ثبتول کوونکو او محصلانو ته هیڅ ګټنه رسوي.
کچری یو محصل ونه سی کوي په مختلفو دلایلو پر اساس نسی کوي چې راسی سیم ته حاضر سی، نو دای کوي چې د دې څخه استفاده وکي او د درس پاس پات نه سی. او ځینې محصلین مثال که سوال ورته پیدا کیږي، مثال په کتاب کې یو موضوع ډیر مغلق کوي او دای نسی کوي چې حل کی، نو دای کوي چې برته د استاد لیکچر واوري، داغه مثالونه چې باغه ورز استاد ورکړي، نو داغه صبرته استفاده وکي او وکوي چې هغه سوالونه چې د ته پیدا سوي دي هغه حل کړي، نو دا هم یو مثبت پوینټ دی. بل مثبت پوینټ دا دی چې کچری دا محصل په درجه کې اوسی، ژغه کوي سي چې ډیر ښه ځان ورسې، کچری اوسله البته ولدي چې برته دا واوري ټوله، نو کدو پلا مو شاینې لیکچر اورېدلې، نو فکر وکړي چې اتمن په مغز کې دا ښه ځای نیسی او کوي سي چې برته داغه سره هغه پوینټونه چې په هغه ورځ موږ سمې سي وي دي برته دلته تکمیل کړو، نو دا هم کوي سي چې مرسته ورسره وکړي.
خو جان محمد منصور چې په عامه اداره کې ماسټری کړی وایي، که زده کوونکي او محصلان خپل ټول کار موبایل او ریکارډر ته پرېږدې، ټولګي ته به تک بې ګټې وي.
دلیل هم دا ده چې کچیرته موږ د لیکچرونو څخه ریکارډ واخلو او د تختې د نوټ عکس واخلو، بیا زموږ ټولګي ته تګ بې معنا ده. موږ کولای شو چې دغه لیکچرونه یا د تختې د نوټ عکسونه موږ په انټرنیټ کې هم ورته لاسرسی پیدا کوم. ښه دا ده چې هغه لیکچرونه چې دوی ریکارډ کوي د هغو څخه ځان لپاره وړوکی نوټ جوړ کړي او خپله هغه لیکچر ځان سره ولیکي. یوه ګټه به دا وي چې دوی به ډیر متوجه وي، ځکه د ریکارډ یا د عکس موضوع به نه وي. کله چې دوی ډیر متوجه ډیر څه به زده کیږي، او کله چې همدغه لیکچر دی په خپل قلم باندې په کتابچه کې لیکي، دا به ورته بیا تکراری.
ولی اریان که څه هم یوازې د لیکچر په ثبتولو تمرکز خنه بولی، خو دی وایي که زده کوونکي او محصلان په ټولګي کې حاضر وي او هلته په پوره دقت استاد ته غوږ شي، په هغه صورت کې که د تکرار لپاره لیکچر ثبتوي پایله به یې ښه وي.
زه په دې باور یم چې په خپله د نوټ لیکلو پر ځای ته بل ټولګي وال نوټ څخه کاپي انځور ویستل او یا هم د ښوونکي لیکچر ته د غوږ نیولو پر ځای د لیکچر ریکارډ کول ماسلینګ ټمبل جوړی کوي. څنګه چې انسانان د رنگونو نژادونو لاړخه مختلف دي، بالکل په همدې ډول د انسانانو د درک قوه او هم ظرفیت مختلف دی. نو که چیرته یو محصل یا زده کوونکی په خپل نوټ نه اخلي، بلکې د خپل ټولګیوال د نوټ څخه کاپي او یا هم انځور اخلي، نو دې تاوان کوي. تاوان یې دا دی چې ممکن د ټولګیوال ډېری مهمې نقطې نه وي یادداشت کړي، ممکن نوټ یې نیمګړی اوسېږي، ممکن ناوخته راغلی اوسېږي، بلکې کوم زده کوونکی یا محصل د دې پر ځای چې یو څه لیکچر ته غوږ ونیسي، د لیکچر ریکارډ کوي او بیا دا تمه ولري چې زه به همدا لیکچر په کور کې واورم او زه به څه ترې زده کړم، نو ممکن دا په خطا وي. د لیکچر ریکارډ کول په یغ وخت کې مفید تمامېدای شي چې خپل زده کوونکی په صنف کې حاضر وي، استاد چې په کوم موضوع باندې بحث کوي هغه ته دی متوجه وي او بیا ریکارډ وکړي. که دا په صنف کې متوجه نه وي او یوازې ریکارډ په تمه وي چې زده کړي، نو که چېرته یوازې ریکارډ کول کافي وای یا د بل چا څخه کاپي کول د نوټ کاپي وای، نو ولې خلک مانتونونو ته ځي، ولې خلک ښوونځیو ته ځي؟
د پکتیا پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي استاد پوهنیار ایمل خمر وایي زده کوونکي او محصلان باید ډېره هڅه وکړي چې په ټولګي کې فعال وي او د ټولګي دننه د درس په اړه له استاد سره بحث وکړي، نه دا چې یوازې د لیکچر په ثبتولو بسنه وکړي.
هغه محصلین او زده کوونکي چې دوی په ټولګي کې د نوټ اخیستلو پر ځای د استاد لیکچر ریکارډ کوي او بیا یې په خپلو کورونو کې اوري، نو دوه زیانه کوي. یو خدای چې دوی خپل وخت د دوهم ځل لپاره بیا ځای کوي، ځکه دوی به دغه غږونه بیا په خپلو کورونو کې اوري او خپلو کتابچو کې به له دغه ثبت شوي غږ څخه نوټونه جوړوي. بل زیان دا کوي چې دوی د استاد خبرې کټ مټ ریکارډ کړي دي او پرته له دې چې دوی د یو موضوع په اړه فکر وکړي، هماغه د استاد خبرې کټ مټ راخلي او هماغسې یادوي. نو ښه خبره دا ده چې دوی په ټولګیو کې نوټونه واخلي او د استاد خبرې ځان ته هغه مهمې نقطې ولیکي، نو بیا د اړوندې موضوع په اړه دوی خپله مطالعه وکړي او نور توضیحات او تشریحات خپله ځان ته جوړ کړي. په دې توګه به محصلین هغه پلټون کې روږدي شوي وي او هغه فکري وده او پراختیا به یې موندلې وي.
پتاندې څنګه خبرونه کې د ځوانانو پستونزو
بشواجه د بیکاری د
لاستراوړو
ما دوه اپلیکیشن نه جوړ کړي
او د ژوند په مهمو ورځنیو مسایلو خبرې کوو.
دا خبرونه د هر شنبه په ورځ د 4 بجو او د یک شنبه ورځې د سهار د 2 بجو په خبرونه کې خبريږي. دا چې ولې زده کوونکي او محصلان په ټولګي کې د یادښتونو د اخیستلو پر ځای لیکچر ثبتوي یا له تختیا څخلي، دا د کار پایلې بسوي او له ثبت شویو لیکچرونو او عکسونو څخه څه ډول ښه استفاده کیدی شي، په همدې اړه زموږ همکارې رویا معدومی د پوهنتون له استاد خوشحال آصفي سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم.
در ځوانان په سنفونو کې د لیکچرونه لیکنه ریکارډ کوي، تاسو په نظر د دې لاملونه څه دي؟
ځینې محصلین ټمبل دي، ځان ته زحمت نه ورکوي، ابل عمل دا دی غاړي چې مثلا راشي نوي دقیقه یو ساعت صنف ته راشي او ډیر په اسانۍ سره نه نوټ لیکي او نه زحمت ځان ته ورکوي چې لاړ شي هغه کتاب راواخلي، خو پیسو باندې هر ورځ راځي د استاد غږ ثبتوي او بیا ځي هغه اوري، بیا آزموینې ته یا امتحان ته چمتووالی نیسي. زه فکر کوم چې دا هم محصل ټمبل مخته کوي، هم محصل نشي کولی څه زده کړي، یوازې میخان نیکی دی امتحان پشپغه درس وای امتحان ورکی بس بیا څور از وروست هغه یاد وزي، باید مسل هر شپه هر ورځ هغه واوري. اما کچیر ته نوٹ ولیکه، کچیر ته کتاب ولولې او درسی جزوا واخلی، هغه ستاسو همیشه د تل پاروي او میشه وای، ځکه چې چې تلیکه او بیا هغه وای د ډیر غټور تمامیدای شي چې راتلونکي کې یو فنی یا مسلکی یا تخنیکی کاستانه جوړ شي او فهم تفهیم خو کوي. اما غړی میخانیکی او څه زده کړی نو هغه یواز غاک سپتاویا او بیا ځای د امتحان لپاره یا د ازموین لپاره هغه ته چمتووالی نیسي. زیاتره محصلین دغه یو اسانه لارې غوره کړي د شدا کار وکي، کتاب هم نه اخلي په پیسو باندې، درس هم نه لیکي ځکه یا په موبایل کې مصروف وي یا مثلا ظاهرا په صنف کې وي اما ذهنن بل ځای وي، د صنف څخه بهر ځکه مطمئن او ډاډه دی چې علي ټلیفون یې غاک سپتاوي نو بیا هغه په کور کې بیا ګوري. صنف ترازی یواز د تفریح لپاره، صنف ترازی یواز د موبایل کې کار وکړي، هغه ظاهرا استاد تخی چې زده د درس وایم تا اکسپټوم چې بیا کورته دی هغه وخت غرزوی یا هغه اصلا بیا دوام زل دریم زل نه اوري یوازې استاد دوک کوي چې زغړم مثلا زما غ نمرې راکا کچیر استاد ورته وایي چې والی متوجی نه درس ته ولی نوټ نه لیکي استاد درسي جزوه چیرې ده ستا کتاب چیرې ده بیا بیرته هغه ورته وایي چې استاد د زستا غ اکسپټوم بیا کور کې چمتووالی نیسم او بیا په ازموینه کې چې راشي کمترین نمره هغه اخلي اما ظاهرا استاد ته په صنف کې دا وایي چې زه درس وایم زه لایق یم دا کار کوي
استاد کله دسم کې دی شي چې ټیکنالوژي نه ځوانان کار واخلي او بیا موبایل ورک شي
غلطه باید هغه نوټ ولري نوټ باید اتمن ولیکي زه طرفدار دې نه یم چې وازی غک سب شي زه طرفدار دې یم چې نوټم واخله درسي جزوم واخله کتابم واخله او دا درې کار چې کوي سربیره په دغه دریو کارونو باندې ته غم سب کا خیره څه ستونزه نه لري مشکل نه لري ولی کته وازی راځي غک سب تاوي نه نوټ اخلي نه کتاب لري نه درسي جزوه لري ته هم نشي کولای چې سم ولیکي هم نشي کولای چې سم وای او دی وینا فن زده کړي نو زه طرفدار دې یم چې هم نوټ واخله هم جزوی درسي واخله هم کتاب واخله او هم غک سب تکا ځکه ستاسو خبره باندې کړي شي موبایل ورکشي ولوي کی چیري مات شي دسکا یا څوک پټ کی دسکا یا نور ستونزې را منسته شي اما کچیر نوټ ولري کچیر کتاب ولري کچیر درسي جزوه ولري هغه تل ستاسو راشته ده او زه دې واقعا طرفدار یم
اوسه ټکنالوژي ډیره خدای ستاسو په وینا یويشتمه پیړۍ کې او باید تکار واخست شي نو کده شي چې د دې دغه بارز ټکی راته وایي
مثبت د دې چې تخه کولای شي کله چې یو شی اوري ځکه انسانان د زده کړو پر مهال بیل بیل استعدادونه لري یو څوک چې یو څه ویني خې زده کیږي تلپزین کې پاتې کیږي یو څوک چې ښه اوري تلپزین کې پاتې کیږي نه کولای شي نور ته انتقال کړي ویلې کوي نو دا داخله او بل مثلا په سم کې استاد لیکچر چې ورکوي کله کله استاد نوټ نه ورکوي کله کله استاد درسي جزوانه ورکوي دا د دې سره مرسته کوي چې څنګه غلره دی موغو دی غاګنه څو څو ځلې کورته لاړ شه فرصت لري کافی وخت لري هغه مهم اړین ټکی یاداش کا
درنو اوریدونکو دا تاند څنګه د خبرونه هم په همدې ځای پې ترسیږي تر بیا خو وخت ولري
لگ ما پئے